د نن وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ او سوکاله او سي ځان شاباش نه د نن او وضعیت د خبرونه قربانی په روانه خبرونه کې بعد د نن د وضعیت په اړه چې په نړۍ کې څه دي په افغانستان کې څه دي او په سیمه کې څه دي د خبرونه او رپورټونه لرو په فایل کې د تل په څیر خبرونه اورو
ویان احمد الله چوال د طالبانو د دفاع وزارت د داعش په اړه د امریکا تازه راپور په خبرګون کې وای امریکایان په ډېر ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمی ازادۍ راډیو ته ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمۍ موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري. تازه پینټاګان یا د امریکې دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د غزنی د بندې سردې پر جوړولو یې عملي کار پیل کړی. دا بند چې په لومړي ځل یې کار په 1980 کال کې پیل شو د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ په سلو کې اویا خړوبېدونکي ځمکه به دولتي وي. د افغانستان د تیر نظام له پرځېدو وروسته د اوبو لګونې او بندونو ګڼې پروژې نیمکاره پاتې شوي. قدر د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره افغان محصلانو ته د سکالرشیپونو یا بورسونو ورکولو ژمنه کړې. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله. او د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت وای چې د قطر د تعلیمي چارو استازي لامیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت نه دی ویلي چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي. راپورونه وایي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو په دوه رینجر موټرو ماینونه چاودلي. په پنشیر کې د طالبانو امنیه قماندان مولوی داد محمد بتر ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې دوه رینجر موټرو کې پرون مسبخین شاوخوا 3 بجې د پرشیر ولایت ودانۍ ته چیرمه د کرګوټی په سیمه کې مغناطیسي ماینونه چاودیدلي. د مولوی بتر په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبل نه ده وخته. تحصیل امریکا غږ رادیو خبرونه اوري. مسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې چې روسي ویلي دي چې د اوکراین له سرحدې د خپل ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړي. د لویدیس خپل منځي ډیپلوماټیکي هڅې له دې ویرې روانې دي چې روسیه پر خپل گاونډي برید ونه کړي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی چې یان سټولټنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. د جی 7 هیوادونو د اوکراین د کړکیچ په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي. د لویدیځو هیوادونو مشران پر راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوې کړکیچ په اړه تازه خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بندنیو چارو وزیران پر راتلونکو شنبه د مونشن د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د کړکیچ په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. فرانسه وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون ژغورنې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لوداریان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي. لوداریان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسیدلي او په خبره یې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پرېکړه وشي. د ایران ستر مرکچي علي باقری بیا پر خپل ټویټر پاڼه له لویدیځو قدرتونو غوښتنه کړې چې باید رښتینی واوسي. د دغه اټومي تړون د بیا فعالولو لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران ویلي چې فرانسه به له مالی خپل پوځیان راوباسي خو د دغه هیواد په گاونډ کې د لویدیځې اروپا په نورو هیوادونو کې به ځای پر ځای کړي. فرانسه د افریقا په ساحل سیمه کې 4300 پوځیان لري چې 2400 یې په مالی کې د اسلامي بنسټپالو پر وړاندې جنګیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران پرون په پاریس کې په یوه خبري ناسته کې وویل چې د مالی د انتقالي ادارې چې فرانسه ورسره د موخو او تګلارو په اړه اختلافي نظر لري په موجودیت کې نشي کولی خپل پوځیان په دغه هیواد کې وساتي. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د فوټسال له 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د مرکزي اسیا د فوټسالو په سیالۍ کې افغانستان نن خپله وروستۍ لوبه له ازبکستان سره کوي. د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت 2:30 بجې پیلېږي. که د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر بری خپل کړي، ښایي د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غا کا آشنا رادیونه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست په مشرۍ یو پلاوی په دوحه کې د امریکا او اروپای ټولنې له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د کانګل شو شتمنیو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن د فرمان په باب خبرې کړې دي. د بلې خوا د خزو یوې ډلې په یوه غونډه کې له امریکا نه غوښتي چې د افغانانو پیسې د افغانانو ته بیرته وسپاري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په ویلام کې چې دغه وزارت د ټویټر په پانه خبره شوی ویلي چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارجه پیر په ګډون د یو شمیر اروپایي هیوادو د اساسو سره د بشري اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقوقو، سیاسي اړیکو او د خونکو د ماشونو په اړه خبرې کړې. د بهرنی چارو وزارت ویلي چې امریکایي ډیپلوماټ ورته ویلي چې په رسنیو کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو په اړه د لاسلیک شوي پرمان څخه ناسم تابعیت اخیستل شوی او امریکا دغه پرمان د عملي کېدو لپاره په یو میکانیزم باندې کار کوي چې ممکن د دغه کنګل شوو شتمنیو یو برخه د افغانستان د پولي واحد د افغانیو د پښتوانۍ په توګه وکارول شي. دا پلاوی دوی ته د 5 ورځې سفر وروسته د پنجشنبې په ورځ کابل ته ستون شوی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه د مولوی متکی سره په دوه کې د امریکایي ډیپلومات د کتنې په اړه څه دي ویلي. د سیاسي چارو وزیر کارپوهان وایي د امریکا د جمهور رئیس اجرایوي پرمان د بدلولو لپاره یو ډیپلوماتیک منځګړیتوب ته اړتیا شته. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق فرهادي وایي څرګی چې افغانستان د مرکزی بانک مشري یو طالب چارواکي سره وی امریکا د خپل قوانینو پر اساس کنګل شوی پیسې افغانستان بانک ته نشي لیږدولی.
باید اس کې بانک مرکزی کاملا غیر سیاسي.
خغلی پر هدی ویل باید مرکزی بانک په بشپړ ډول غیر سیاسي شي، لکه چې دغه بانک په قانون کې یادونه شوی چې یو خپلواک بانک دی او یو عامل پلاوی لخوا اداره کیږي. لاغي وروسته کیږي شي په امریکا کې دې ته کار وشي چې دا پیسې د افغانستان دي او مرکزی بانک یو غیر سیاسي بانک دی. په دې صورت کې کیږي شي دغه پیسو یو برخه بیرته لاسته راشي. خدای یو اسان کار نه دی او دوړو خو کې باید یو تغییر راشي. د سیاسي چارو بل کارپو اسد الله زهيري وای هغه څه چې د طالبانو چارواکو د امریکایي ډیپلوماټ له کوله د کنګل شو پیسو پاړه د امریکا د جمهور رئیس اجرایوي پرمان د پاره په یو میکانیزم د کار کولو په باب ویلي چې خبره دغه سیوی د افغانستان کې د بحران مخاوني سي او خلکو ته د ډاډ سبب هم شي
اگر شنو اتفاق ويفتد.
خغلی زهيري ویل چې چیرې دا کاروشي تبي خبره ده پیالي به مثبت وي هم د طالبانو حکومت ته او هم افغانانو ته. خغلی زهيري وی دا کار به د دې معنی هم ورکي چې د کاله د دې سره سره چې طالبان حکومت پر سپید نه پیژني خو سره تعامل ته چمتو ده. د بلې خوا د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس اجرایي فرمان سره د افغانانو د مخالفتونو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ کابل کې په یو غونډه کې چې د افغان ښځې د سولې او ازادۍ موسې لخوا چې دغه فرمان د غندل لپاره جوړه شوې وه ګډونوالو په پریکړه کې د جمهور رئیس بایدن پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه او د ټولو نړیوالو حقونو او د نړیوالو بشردوستانه ضربونو په خلاف وبلله. دې غونډې یو ګډون کوونکی سنا د امریکا جمهور رئیس وغوښتل چې د افغانانو پیسې دي افغانانو ته سلی کړي.
افریقا یو یعنی یو لوی کشور ده او یعنی یو شتمن کشور ده، افغانانو په دې حالت کې جنگ ځپلی ده او دا نوی حکومت راغی او اقتصادي ضربات سره مخ کې شوی ده، نو دوی دغه حالت کې باید دا پیسې بیرته افغانانو ته ورکړي. افغانان جنگ ځپلي خلک دي، په سختو شرایطو کې د اقتصادي مشکلات سره دي، نو دوی باید د بنګ پیسې بیرته همدا افغانانو اتباو ته ورکړي. او
همداشان یو بلی ګډون کوونکی سیمه ویل چې پر امریکایي اوسیدونکو باندې د افغانانو د شتمنۍ ویشل ورته اصلا د منلو نه دي. هغه د امریکا د جمهوریت حقوقو چې د افغانانو ټول پیسې دي افغانانو ته وسپاري.
دغه پریکړې غندلو لپاره راټول شوی وو چې موږ د جو بایدن نه غواړو چې د افغانستان پیسې په بشپړ ډول سره آزاد کړي، او موږ دغه پیسې ویشل په امریکایي اتباو باندې موږ د منلو وړ نه ده.
د امریکا د جمهوریت جو بایدن د جوی پرمان لمخې چې سیر جمله فکر په امریکا کې د افغانستان بانک د 2 میلیارډ ډالرو شتمنه یو برخه به افغانستان کې په بشري مرستو په مصرف ورسیږي، او بل نیمه یې به د امریکا محکمه پریکړه وکړي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12مې د تروریستي بریدونو قربانیانو کورنیو باندې وویشل شي. طالبان حکومت د دې پریکړې کلک مخالفت کړی او امریکا یې غوښتي چې په خپل دلیل کې بدلون راولي، او کنه طالبان حکومت په هم د امریکا پر وړاندې په خپل پالیسۍ بیا کتنه وکړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ د واشنگتن د استډیو نه اوري د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. سپینه باندې وی چې د محکمې له حکم پرته د افغانستان کنګل شوی پیسې نه انتقالیږي. د سپینه باندې وایاندې جنسا کې د امریکا غږ د پښتنې په جواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن د اجرایوي فرمان په صادرولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د شتمنۍ یو برخه د هغه هیواد د خلکو خیر ښېګڼې لپاره وکارول شي. د امریکا خاص استازي وست هم ویلي چې د ولسمشر بایدن له فرمان نه ناسم تعبیر شوی. د دې موضوع تفصیل رپورت کاوري.
سپینه مانی وای د محکمې له حکم پرته د افغانستان بانک کنګل شوی پیسې نه انتقالیږي. د سپینه مانی وایاندې جنسا کې د سیشن میپوراز پیوی خبري غونډه کې د امریکا غاک د پښتنې په جواب کې وویل تر هغه وخت چې محکمې حکم نه وکړي د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ نه انتقالیږي.
هغه چې د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د شتمنۍ په اړه بیان کړی دیو بهیر یو جز دی، او تر هغه چې محکمه حکم نه وی صادر کړي هیڅ پیسې نشي انتقالېدلی. جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې د افغانستان د شتمنۍ یو برخه د هغه هیواد د خلکو په ګټه وکارول شي، او له هغه پرته به دا پیسې کنګل شوی پاتې شي او نشي کېدای هغه هیواد ته ولېږدول شي. بایدن یو فعال ګام په پورته کولو سره په راتلونکي کې د افغانستان د خلکو په ګټه د هغه هیواد د 3.5 میلیارډ ډالرو د استفادې پریکړه وکړه.
بلخوا د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي تامس وست د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه د ولسمشر بایدن اجرایي فرمان ته اشاره وویل چې له دغه فرمان څخه سم درک نه دی شوی او ځینې برخې ناسمې خبرې شوې دي.
اصل کې دا فرمان د افغانستان د 3.5 میلیارډ ډالرو د حفاظت او د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره دی، او د 3.5 میلیارډ نور ډالرو په اړه به محکمه پریکړه کوي او محکمه لا پریکړه نه ده کړې.
دا پیسې د افغانستان پښتبانه و، د افغانستان د افغاني پښتبانه و، د افغانستان د بانکونو پښتبانه و. دا پیسې د مونږه تجارتي پیسې و، دا زمونږه ولس پیسې و، دا زمونږه صرافان پیسې و، دا زمونږه هغه تجارتي او سختباني شرکتونو پیسې و چې تامینات یې بانکرانو او بانکونو کې باندې دي. دا پیسې چې افغانستان امریکا واخلي او په خدمات کې او په شتوسانه مرستو کې ورکړي زمونږه افغانستان بانکونه ټول سقوط کوي.
همداشان ټاون وست وای چې امریکا د طالبانو په ضد د کوم وسوال مخالفت ملاتړ نه کوي.
موږ د طالبانو پر ضد له کومې منظمې وسوال ډلې نه ملاتړ نه کوو، او نورو قدرتونو نه هم غواړو چې له دې کار نه ډډه وکړي.
د محل په افغانستان کې د طالبانو په ضد مشخصا کوم فعال وسوال مخالفت یا مقاومت نشته. خود احمد مسعود په مشهد د مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. بلخوا د برتانیا حکومت وای راتونکو میاش بعد د ملګرو ملتونو سره یو ځای له افغانستان سره د نړیوالو مرستو ترلاسه کیدو د یو کانفرنس کوربتو بوکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس د وی اعلامیه په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې بشري کړکیچ بے ساره دی او که اقدام ونه شي ناوړه عواقب به ولري.
بریتانیا په پام کې لري چې له افغانستان سره د مرستو د جذب په برخه کې د نړیوالو هڅو رهبری وکړي. موږ به خپل نړیوال متحدین په څنګ کې ولرو.
دا کانفرنس ټاکل شوی ده د 2022 کال په مارچ میاشت کې په آنلاین شکل جوړ شي. تمه لري چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مالی مرستې راټولې کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډه چپې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. یو امریکایي سناتور وایي د احتجاج کوونکو افغان میرمن حق به لا نور قوي کړي او د کانګرس پام ورته ورالې. جن شین زمونږ له همکار شاهناز نفي سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې اوس ظلم روان دی او امریکا د طالبانو حکومت په بشپړه توګه په رسمیت باید ونه پیژني. میرمن شین د افغانستان شتمنۍ په اړه د ولسمشر بایدن فرمان یوه بدقسمتي بولي. په مو کې مرکې ته
د نورو امریکایانو په څیر زه هم د افغانستان د خزو او جنو د ستونزو په اړه پر روانو رپورټونو ډیره خفایم. همدا و چې مونږ ولسمشر بایدن ته یو لیک واستاوه وختونه مو ترې وکړه چې په افغانستان کې روانو حالاتو ته د ځواب لپاره چې څنګه هم ممکن وي ګامونه واخلو. هغه په ځواب کې دوه کسان مقرر کړل او په دغو کې دیوی ستفنی فاستر سره مالی دلی هم دي چې په پلان باندې کار وکړي او وګوري چې څنګه موږ د هغو افغانو میرمنو سره مرسته وکړو چې د بشري شخړې سره مخامخ دي.
It looks like the Taliban are shrinking the women role in Afghanistan, under the strict Sharia laws.
سینیټر شاهین کومګه واقعي حالات ته وګورو نو دا ښکاری چې طالبان خزو ته کوم رول ورکول نه غواړي او دا هغه سدي چې د خزو د پاره ساسو پیاوا وړاندې کړلې شوی قانون کې د ټاکلو شوو هدفونو پر ضد دي. نو تاسو له طالبانو تر کنټرول لاندې داسې افغانستان اسنګ ویني چې نیمای نفوس یعنی خزي پکې رول نه لري.
Well it is, and so it's very hard to see how the country can thrive if
دا وړه ګرانویچ څنګه یو هیواد خزو پرته پر مخ تللی شي. څنګه چې مونږ ته معلومه ده په تیر شلو کلونو کې هلته خزي په ډیرو کارونو کې بوختې وي. خوانځي او پوهنتونو ته تللې روزګارونه لرل او د هیواد اقتصادي پر مخ بیاي. دا وړه ګرانویچ د طالبانو تر واکلاندې افغانستان بریالي شي. دا به د طالبانو نه پوهی وي چې د خزو ونده ونه مني. همدا الاتو چې زده ولسمشر ترامپ ته ادارې نه ډیره خفاوم چې هغه د طالبانو سره په خبرو کې خوځو ته استازي توپ نه ورکوه.
تاسو او په سنا کې تاسو نور ملګری دا وخت د افغانستان د میرمنو د حقونو خوندي کولو ساتلو لپاره څه حاصل کوي او امریکا سره داسې سدي چې د خوځو د حالت خلکولو لپاره کارول شي.
Well sadly we don't have a lot of leverage and that's part of the challenge, but I remember meeting with
the khabgan khabrada da che mung sara da se dir ts nashta aw da khpal yow challenge de zama khap ya de che pa 2019 kal ke ma da afghan khuz mushran sara lidli wo aw hagoi ta ma waili wo che pa hewat ke da khuz sara che ts ki gi no ga gi por ta kre nare walu sara tamas ki shei da hago khuz awaz ta dir zai war kre che pa khwa khat ehtijaj la par bahar wuzi zama maqsad ham da wo che دغه غوغونو ته نور زور ورکړم او د وستونزې په توګه وکایم چې د کانګرس ورته پام شي او په دواړو غوندونو کې ملاتړ وګټي.
تاسو ته پته ده چې ولسمشر بایدن د افغانستان کنګل شوی پیسي د افغانستان لپاره پمرستو او د یولسم ستمبر د ترهګری په قربانیانو کې د ویشلو فیصله کړې. سیډون کې وای افغانان خپل د ترهګری ښکار دي او دا باور کوي چې د یولسم ستمبر د بریټ کوونکو ډیره برخه د سعودي عربستان وګړي وو او بیا اسامه بن لادن هم په پاکستان کې ژوند کوو او هم حالت وو وجلې شو. نو بیا ولې افغان ولس د سزا ورکولې کیږي؟
Well I think it's been unfortunate that the situation is denying the Afghans support that's needed right
دا نو د بدقسمتی خبره ده چې وزد افغانستان په حق کې په داسې وخت کې نه ده چې یاد هیواد د اوریختینی بشری ناورین سر مخ دی او لبته مرغه دغه پیسې به په راتلونکي کې د څه وخت لپاره کنګل وي. موږ تېره اونۍ د سنا د بهرنیو چارو د کمیټې په کچه یوه استعمایي غونډه لرله. په هغې کې ډیوید میلی بند هم موجود و. هغه د افغانستان لپاره د هغو پیسو په حال کار کوي چې په لویدیز کې کنګل شوي دي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د ناورین کچه کمه کړي. په موږ کې د اکثرو دا رایې و چې په دې وخت کې د دې ټولو راوستل اوس ډېر ګران دي چې افغانستان ته پیسې ورکړ شي خو چې ګټه یې طالبانو ته ونه رسیږي.
You mentioned the Senate hearing.
پدغه غونډه کې چې تاسو یاد کړه ډیوډ میلی بینډ ویلی وو چې مولمانو ته د معاش ورکولو پرته جوني خونځو ته تللی نشي. تاسو سوای
Well, again, I think it's very challenging and we need to engage.
زما په فکر دا داسې څه نه دي چې مونږ پرې په ګډه کار کولای شو. زه د هغه سره په دې خبره کې ملګری یم چې ښوونکو ته معاش باید ورکړ شي خو زه په یو داسې سیستم کې هغوی ته په معاشونو ورکولو اندېښمنه یم چې په هغې کې طالبانو نجونو ښوونځیو او پیغلې پوهنتونونو ته نه پرېږدي. ما ته داسې ښکاري چې مونږ د پیسو ورکولو لپاره تیار یو خو د دې تر څنګ به طالبانو سره داسې یو موافقه هم په کار ده چې هغوی به مېرمنې تعلیم ته پرېږدي او له بده مرغه دا کار اوس امکان نه لري.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. بیا هم رپورټونه ته ادامه ورکړو. د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي که دوی یو دم د کوکنارو کرکې له بنده کې نو کېدای شي د افغانستان کروندګر متضرر شي. نو هڅه یې دا ده چې هغه هیوادونه او مؤسسې چې پخوا یې د بدیل معیشت په برخه کې مرستې کولې را وهڅوي چې افغان بزګرانو سره د کوکنارو د کرکېلې د مخنیوي لپاره بیا مرستې وکړي. زموږ همکار محمد ابراهیم مومند په دې اړه رپورټ لري.
د کورنی چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې مرستل وای د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي به جر وکړي خو باید ولار پیدا کړي او په وینای ک یو دم د کوکنارو کرکیله بند کړي نو کې دیش د افغانستان کروندګر لا متضرر شي.
مول ډیر جر امید لرو چې دا به په افغانستان کې ورکیږي او دا یو نجس بوټي دی د مخه بنو کېږي. البته تاسو ته معلومات چې اوس په حاله د افغانانو ډېر مشکلات دي، ډېر اقتصادي مشکلات لري. اوس موږ یو دم بند کو پر کېدای شي زموږ بزګران زموږ د افغانستان د عام ولس متضرر سي. موږ په دې کې کوشش کوو چې د بهرنۍ نړۍ سره چې کوم مخکې په دې ارتباط همکاري کوله هغه ملکونه یا هغه بعضې موسسې چې په دې ارتباط همکاري کوله مرداغو توجه را جلب کو او غز مرد بزګرانو سره په بدیل معیشت کې همکاري وکړي. موږ به ژر تر ژره د مخنیوي وکړو چې پکات یو لارو ته پیدا کړو.
د کورنیو چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موین عبدالحق اخوند آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د نشي توکو کرکیله د طالبانو په تیر واکمنۍ کې په بشپړه توګه بنده وه.
که رښتیا دنیا غواړي چې موج مخدر ورک سي او دا یو ضرر دی ټول دنیا ته، نو باید موږ سره همکاري وکړو او موږ سره په هر برخه کې باید همکاري وکړو. موږ ډېر مشکلات لرو. طبعا تاسو مهمه چې 3.5 میلیونه کسان محتاجین دي، دا یو غټ تعداد دی. نو په دې کې موږ د ټول اسلامي نړۍ او د کفري نړۍ سره د ټولو سره خوښته لرو چې په دې دا یو موزر بوټي دی، باید ټول په اتفاق د دې مخ ونیسو.
په همدې حال کې د نشه یي توکو احتیاط کاروبار او قاچاق اړوند د پولیسو خطا د دنیا پای کتاب ژباړونکي محمد عمر سترنګزی وايي چې تیر حکومتونه د نشه یي توکو سره په مبارزه کې رښتینی نو چې لامل یې ډیرو زورانو ژوند له لاسه ورکړی دی.
کې د قاچاق برخه د هغه مسله ده چې افغانستان په تیر شلو کلونو کې ډیر ځوانان له دې عمل لاسه ورکړل دي روبې توب لامل. نو اوسنی نظام لپاره اسلامي امارات په کار ده چې دغه ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي.
که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت د نشې توکو د کرکیلې قاچاق سره د مبارزې او د شته معتادینو د درملنې برخه کې د ژمنتیا جدیتوب او ګړندیتوب خبر ورکوي، خو بیا هم د نړیوالو مرستندوی ادارو د ډیرو مرستو او توجه غوښتونکي دي. محمد ابراهیم مومن، آشنا تلویزیون، کابل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. په مو کې د روانې خبرونې وروستي رپورت ده. د نورو کلونو په څیر سا کال د هیواد په شمال کې د اوسلو سیالي پیل شوه. سیالی پیل شوی دی. اوس لوبه د افغانستان یو لرغونی لوبه ده چې په شمالي ولایتونو کې ډیر مینوال لري. وروستي بدلونونو او اقتصادي ناورین په دغه لوبه هم اخیست کړی. په مو کې رپورت.
د افغانستان په شمال کې د اوزلوبي مشهوري او دودیزي لوبي نوې فصل پیل شوی دی. ځای لوګلې په اونۍ کې د وزلې د مزار شریف خار په څنډه کې د دې لرغونی لوبي تر سره کولو لپاره راټولېږي. اوزلوبه په افغانستان کې سلګونو کلونه تاریخ لري.
زماګن شمیر ملګری ایران او ترکیه ته تللی دي. هغوی زه ډېر وهڅولم چې هیواد پرېږدم، خو ما ونه منله، ځکه چې د آسونو ساتنه زما مینه ده او زه به تل د آسونو ساتنه کوم.
دا لوبه تر ډیره د پسرلي او منی په میاشتو کې ترسره کیږي، خو دا دود اوس له ننګونو سره مخ دی. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، افغانستان له بې ساري اقتصادي سقوط سره مخ دی.
دوزلو به هغه پخوانی خوان دورنګ نه دی پاتې. اوس مهال خلک د خپل کورنۍ لپاره خواړه نشي برابرولای. بیا د اسونو ساتل او پالنه خو ډیره ګرانه ده. دلته د اسونو داسې مینوال هم شته چې خپل کورنۍ ته خواړه په ګرانه پیدا کوي، خو دوی بیا اسونه ساتي او خواړه ورکوي.
د طالبانو درتګنا د مخه اوزلوبه ډیره خروانه و، خو اوس په دې لوبه کې پیسې نشته. هغه کسانو چې په دې لوبه ډیره پیسې لګولې، هغه اوس له هواده تښتیدلې دي.
اولا چاپندازا په لومم د ماش بودن.
په خو به اوزلوبه لوبغاړو ته د لس زرو څخه تر شلو زرو ډالرو کلنۍ تنخواه ورکول کېدله. اوس د اوزلوبه ډیر خل لوبغاړي هم اوزګار دی. اوس دوی به له ګټه وټه په خارونو کې ګرځي راګرځي. کزر هر ډول ستونزې سره مخامخ کېږم، شم دی، خو زه به د اسونو له ساتنې لاس په سر نشم. دا زما شوق دی. هیڅ شی به ما له دې شوق څخه راونه ګرځوي، او زما په شان ډېر خلک نور هم شته.
د اوزلوبه فصل خو په درس کې روان دی. په افغانستان کې له وروستیو پیښو سره سره لا هم لوبي روانې دي او خپل مینوال لري.
مون خپل اندېښنې لرو، خو کله چې دلته د لوبې لیدلو ته راځم، خپلې ستونزې هېرې کړم او د خوښۍ احساس کوم. غربت شته دی، خو دلته هر څه هېر کړم.
تحولات خسته کړه، اقتصاد خسته کړه، نامنیا خسته.
مونږ په هیواد کې له بدلونونو، اقتصادي ستونزو او نامنیو ستړي شوي یو. هر کله چې د اوزلوبې لیدو ته راځم، خپل ټول غمونه هېر کړم او د هوساینې احساس کوم.
د 1990 لسیزی په وروستیو کې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په هیواد کې پر ځینو لوبو لکه د سپیو او چرګانو جنګولو بندیز لګولی و.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه. خبرونه مو اوریدئ. تر بیا.